ستړي مشه دا مشه ریډیو دی شاین بنيره ما او په دغه ساته خبري غړي کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې څخه درته په مهم موضوعاتو باندې راپور نو وړاندې کو خو اړومبه د دې وخت خبرونه وو د خیبر د تیرا په تون خلسی مکی په یو واستوال برید کې د اف سی زواک دو سرتیری وجل شوې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتلي چې لاغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي او په یوکرین کې نن وروسته لاغه د هوایی برید خبرداري اعلان شو چې روسیې په کیپ او اودیسا ښارونو د بې پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر د تیرا په توند خلسی مکی په یو وسلوال برید کې د اف سی زواک دو سرتیری وجل شوې دي. سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې نن غرما وسلوالو پر امنیتي پوستا له دریو اړخونو برید کړی چې پکې د اف سی زواک دو سرتیری وجل شوي او څلور نور جوبل دي. جوبل سرتیری پیښور هسپتال ته وړل شوې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. تیرا دراله پیښوره د شاوخوا سل کیلومتره په فاصله پرته غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده. د یو بل راپور له مخه د بلوچستان په مرکز کویټه کې ناپیژندل شو وسلوالو یو پولیسواله وژلې دي. د کویټه د سیول لاین پولیس تانې چارواکي ایس ایچ او فتح محمد مشال لیډو ته ویلي چې پیښه نن سهار د کویټه په بېنظیر پل شوې ده. نوموړي وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د محمد جواد په نامه پولیس اهلکار له هزاره ټاون نه د کار لپاره پولیس لاین ته روانو. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. پاکستان په افغانستان کې د طالبان له حکومت غوښتنه کړې چې لاغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون په پیښور کې د باجوړ د بمی برید له ټپیانو سره تر ملاقات وروسته کړې ده. په دې اړه د وزیر اعظم دفتر پرون ناوخته یو خبر پاڼه له رسنیو سره شریکه کړه. په عین حال کې پرون د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ورته غوښتنه تکرار کړه.
جہاں تک افغانستان کا
افغانستان کی چی ٹی ٹی پی یا نور وسلوال دی چې د پاکستان پوز او زمونږ افسران په نخښه کوي. په دغه اړه زمونږ لومړیتوب بداوی چې هغلته کې کوم ذمہ وار سرپرست حکومت دی نو هغوی دې د دوی په ضد کاروایی وکړي.
په افغانستان کې طالبان حکومت د پاکستان د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه ډول غبرګون نه دی ښوولی خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. د اګست له لومړۍ نیټې نه د کویټې په ګډون د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګوزن واکسینی کمپاین پیل شوی دی. د بلوچستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په کمپاین کې به د هغه صوبې تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 15 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کویټې د نوي کلي د زرغون آباد تانې مشر اسف مروت پرون مشال لیډو ته وویل چې دا کمپاین به 2 ورځې روان وي او په دغه اړه امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په عین حال کې د اګست په لومړۍ نیټه د پولیو واکسیني ډلې ساتونکو پولیسانو باندې د وسلوالو د حملې وروسته د سیمې اوسیدونکو له حکومته د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. د ترکی مرستیال صدر جودت یلماس چې دا وخت د پاکستان په دورځنی سفر دی د اګست په 2 مئی په کراچۍ شبیارټ کې د پی این ایس طارق په نامه د جنگي بحري جهاز پرانستې په یو دستور کې ګډون وکړ. د پاکستان د بارنو چار وزارت لخوا پرون په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملګم پروژې لاندې د پاکستان او ترکیې ترمنځ د هیواد د سمندري ځواک لپاره د سلورو جنگي کشتیو جوړولو موافقه په 2013 کې شوې وه. د موافقې له مخه ټاکل شوې وه چې دوه جنگي کشتۍ به په ترکی او دو باب په پاکستان کې جوړیږي. او په یوکرین کې نن وروسته لاغې د هوایی برید خبرداري اعلان شو چې روسیې په کیپ او اودیسا ښارونو د بې پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړه. په تازه حملو کې د غلې تاسیساتو ته زیان رسیدلې دی. د یوکرین د هوایی دفاع ځواک پر ټیلیګرام په یو پیغام کې د هوایی برید خبرداري اعلان کړی دی. په پیغام کې ویل شوی چې د ټول یوکرین لپاره د توغندیو خطر دی. د خبرداري په یو ورځ کې د 2 ځل لپاره وروسته لاغې ورکړل شوی چې روسیې تیره شپه د یوکرین په مرکز کیف د ایران جوړ شوو ډرون الوتکو تازه بریدونه پیل کړه. خو د کیپ سیمیز گورنر په ټیلیګرام ویلي دي چې د هیواد دفاعي ځواکونو یې تر لسو ډیر ډرون جازونه لمنځه وړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په ځینو غیر رهایشي سیمو کې ودانیو او سړکونو ته لږ څه نقصان رسېدلی خو ډیر زیان یې نه دی اړولی. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. پاکستان په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو غږ کړی دی چې له هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو چارو څانګه زمشویو یا قبایلي ضلعو ته هم غزول شوې ده. په دغه اړه یو چارواکی وایي
بر ځوانانو لپاره به مونږ نوې نوې ټیکنیکل کورسز وغیرہ اخکو، یوت ټیلنټ هاند کو، ټیلنټ غاله بکو، اول هغه به تحصیل وای سي بیا به غون ډیسټریکټ وي.
پرون د سواد د کابل تحصیل د بیلابیلو کلو خلکو په نشاط چوک منګور کې د ځنګلاتو محکمې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
دا دوی هم چې دا زموږ د حق ترسو مونږ لرا نه کو نو مونږ بر دا ټوله روډونه بندو دا احتجاجونه وکړو.
او د پښتنو د سیمې وتلی سیاستوال او شاعر شمس بونیری چې پرون وفات شو نن په خپل پلرنی کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
ځوانانو کې ډیر خلک شدید دنه متاثر وو او د په دې مترکی ملي لار باندې راړول یو غریب ول سره خپل ول سره ډیر مینه وا او کوشش کولو چې د خپل ول سره ژوند بدل کړي.
د سیمه ورانې نوم په مهمه موضوع تر پورن لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړومبه موضوع ته پاکستان په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو غږ کړی دی چې لغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون په پیښور کې د باجوړ د بمی برید لټپیانو سره تر ملاقات وروسته کړې ده. په عین حال کې پرون د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم ویلي دي چې په افغانستان کې د مزموار سرپرست حکومت د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه د نوموړي په وینا د دوحې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. په دغه اړه نور معلومات غلام غوث راکړي.
په باجوړ کې د ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د پیښور دوره وکړه او دوی ته د امنیتي صورتحال په اخلا بریفینګ ورکړی شو او دوی په پیښور کې د علاج او درملنې لاندې د باجوړ د بمی برید د ټپي شوي کسانو سره ملاقات هم وکړو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف د پولی د هغه غاړي نه په پاکستان کې د بریدونو د منصوبو جوړولو او د بریدونو د کولو په عمل د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف د دې خبرې نه وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې د افغانستان د طالبانو نه د غوښتنه په دا ډول وکړه.
جہاں تک افغانستان کا میں کے اندر جو ٹی ٹی پی دوسری دہشت گرد ہے جو
افغانستان کی چی ٹی ٹی پی یا نور وسلوال دی چی دا پاکستان پوز او زمونگ افسران پنخہ کوی پدغاڑا زمونگ لمری تو بداوی چی حغل تکی کم زموار سرپرست حکومت دے نواوی دی دا دوی پزد کاروائی وکڑی. دا دوہے پا لوزنامہ کی دوی جمعنا کری وا چی خپلا زمکا با چا تا دا ترگرائی لپارا کاروالو تا نپری گری
دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے.
پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو نه د روستۍ غوښتنې په باجوړ کې د هغه ځانمرګي برید روستو کړی دي، کوم کې چې تر دې دمه د مړو شمیره 450 ته رسیدلې ده. خو تحریک طالبان پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام فی په سیاسي غونډه کې د شوی ځانمرګي برید غندنه کړې وه او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې وه او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د خراسان سانګي د باجوړ د برید ذمہ واری قبوله کړې وه. د باجوړ د بمی برید روستو په افغانستان کې د افغان طالبانو نه د پاکستان د چارواکو د دې غوښتنو او نیوکو پر ردعمل کې افغان طالبانو سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت دا ډول تورونه رد کړي وو او په افغانستان کې واکمنو طالبانو په بیا بیا ویلي وو چې د یاد هیواد خاوره د هیڅ یو هیواد په ضد د ترګر فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکی دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان او د یاد تنظیم پرنګ ځینې نور وسلوال د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته په افغانستان کې پناه اخیستلې وه او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو چارو څنګه زم شو یا قبایلی ضلعو ته هم غزول شوې ده. د خیبر ضلع د ځوانانو چارو څنګه یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دوی به د ځوانانو لپاره داسې پروګرامونه جوړوي چې د هغوی اقتصادي، ټولنیز او سیاسي صلاحیتونه پکې رابرسېره شي او د دې په ارزښت پوه کړي. بلخوا په خیبر کې د ځوانانو اتحادیو ځینو غړو ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د فاټا تر انضمام وروستو هلته یو شمېر نوې څانګې ورغځېدلې دي، خو تر اوسه هغې ته عملي ګټې نه دي رسېدلې. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر د ځوانانو چارو ادارې ضلعي افسر ذبیح الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی به یوث پالیسۍ لاندې د ځوانانو معاشي، سماجي او سیاسي استعداد زیاتولو لپاره پروژې جوړوي.
خو په فیوچر کې لکه تاسو ته مونږ اکنامیک پالیسیز مونږ جوړو چې په هغې کې به مطلب پی سي ونز وغیرہ جوړو، سوشل امپاورمنٹ ته اکنامیک ان پولیټیکل امپاورمنٹ دې باندې هم کار کوو مونږ، چې د خیبر ځوانانو لپاره به مونږ نوې نوې ټیکنیکل کورسز وغیرہ کوو. دینه علاوه ایکسپوژر ٹرپس پہ منگ دوی تور کہو چھ دوی ہم دا خیبر پختونخوا دا نور سیمو پہ پشان باندے دا ڈسٹرکٹ خیبر کسان ہم مخ کے پر مختب گیو لارشی انشاءاللہ دے دا پارا بزخ پلا ہم سٹرگل کوم انشاءاللہ. یوت ٹیلنٹ ہینڈ کہو، ٹیلنٹ گالا بکو، اول با چکم دے اغا با تحصیل وائی سی بیا با ہون ڈسٹرکٹ ویت ڈسٹرکٹ کے منگ دا خورو پا دے کے با منگا مطلب مختلف قسمہ چکم سافٹ سکل دی اغیب منز کے مقابلی کی گی کالجنو پا منز کے پیو تحصیل گئے اغین آباد بدا درے وار تحصیل سلور وار تحصیل نا کور کی گی او پا غٹ اصدہ بان بایو گرینڈ انشاءاللہ منگا دا سیو پروگرام.
په جمرود کې د ځوان کوک خیل تنظیم په نوم د ټولنې مشر داوود پردی وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو خواوشه 15 کاله پوره شول او قبایلی ضلعو ته نور هم ډېرې محکمې غزول شوي، خو تر اوسه یې څه فعال رول نشته.
د فاټا د انضمام نه بعد داسې ډېر ډپارټمنټونه راغلي دي، خو له بده مرغه هغه په دې پبلک سوشل اویرنس یا چې هغه کوم پروګرامز دي هغه نه ارینج کړي، نو هغه له امله خلکو ته داسې دغه چې کوم د وسیع تر فواید وي یا چې کومه فایده ورکول وي هغه نه وي میلاو شوي. په کار ده چې د موږ ځوانانو دپاره دا شانتي چې کوم د یوت اکټیویټیز دي دا جوړ کړلی شي، دا چې کوم مایند جوړ شوی دی چې هغه د منشیاتو نه، د اکسټریمیزم نه، د ټیرریزم نه، د بیکورډنس نه، د احساسي کمتری نه، د دې نه راووزي او په دې باندې مخته کړي خپل ځوانان چې تاسو کار کولای شو، تاسو د وطن د فعالیت لپاره کار کولای شو، تاسو سیاسي هلې ځلې کولای شو، تاسو سماجی هلې ځلې کولای شو.
د خیبر سټوډنټس یونین په نوم د زده کوونکو یوې اتحادیې عهدیدار حارس خان وای چې د ځوانانو چارو دې محکمې ځنې هلې ځلې کړي، خو اکثره وخت ورسره د فنډونو کمی وي.
په دې نږدې وختونو کې مونږ د ډایریکټریټ آف یوت افیئر هلې ځلې ولیدلې کومې چې د ستاینې وړ دي، خو بیا هم اکثره وختونو کې دوی سره د فنډ کمښت وي. چې کله مونږ دوی ته اکټیویټیز پروپوز کړي دي، نو دوی دا ګیله کړې ده چې مونږ سره فنډ کم دي، باید دوی په ټیکنیکل ایجوکیشن باندې ډیر کار وکړي، لکه فری لانسینګ شو کوم چې د اوس وخت د ځوانانو ډیر زیات ضرورت دی، او دا به ځوانان خود مختار کړي چې هغوی د ډیګریو نه پرته په دې باندې هم کار وکړي. امن باندې یوت موټیویټ کولو لپاره ټریننګ سیشنز کیږي او کیپیسټی بلډینګ ورکشاپ اور لکیږي، مذهبي رواداری باندې په ځوانانو کې کار وکړي تر څو چې د مذهبي انتها پسندې مخه ونیسي.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په مرحله وار توګه باندې ورته د یو شمېر محکمو ورغځېدو عمل روان دی. ملګرو ملتونو په دې ورستو کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ځوانانو شمیره پکې زیاته ده او څه باندې 3% کسان یې 15-30 کلونو ترمنځ دي، خو د دې عمر ځوانانو لویه برخه بیروزګاره ده او د بیکارۍ کچه پکې ورځ تر بله لوړیږي او پکار ده دوی لپاره په میلیونونو نوکارۍ پیدا کړل شي، هنري زده کړې ورکړل شي او کاروباري استعداد پکې پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز سوری وزیرستان زریخیل غام مشران وایي چې د غي په سیمه کې سرکاري ادارې او دفترونه فعال نه دي، نو ځکه غي مجبور دي چې خپل ستونزې د جرګو له لارې هوارې کړي. دغه مشرانو مشالېډو ته ویلي دي چې اوس هلته نه اف سی آر قانون شته او نه هم د پاکستان آئین په بشپړه توګه عملي شوی دی. بلخوا د کوز سوری وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې پولیس فعال دي او د خلکو ستونزو هوارولو ته چمتو دي. په دغه اړه اشتیاق مسید تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ضلع خیل قوم مشرونه مشال ریډیو ته ویلی دی چې په ضلع کښې حکومتي ادارې فعال نه دي، چې په وجه یې د سیمې خلک خپلې مسلې په روایتي جرګې بنې حل کوي. په دغې برعکس د ضلع خیل قوم یو مشر سردار علي وزیر مشال ریډیو ته ویایي، عوامی نیشنل گوند مرکزی چارے کمیٹی غړی ایاز وزیر ویایی چې د خیبر پښتونخوا صوبې سره زم کېدو نه پس دا وخت په سیمه کښې یې نه د اف سی آر زوړ نظام پوتې شوی دی او نه د پاکستان آئین شته، چې په وجه یې د سیمې خلک خپلې مسلې په روایتي جرګې حل کولې بنې مجبور شوي دي. خود په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د جرګې نظام په باره کښې د ضلع پولیسو مشر فرمان الله مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د سرکاري دفترونو فعال کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د اشتیاق مسید راپور مو اوریدونکو، پرون د سواد د کابل تحصیل د بلابل کلیو په سلګونو اوسیدونکو په نشاط چوک مینګوره کې د ځنګلاتو د محکمې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیان وایي چې د ځنګلاتو محکمه د هغې غزمکې د ځنګلونو په کاته کې راولي چې هغې له کلونو راهیسې کروندې ورباندې کوي او کورونه پرې باد دي. بلخوا د سواد د ځنګلاتو د محکمې چارواکي وایي چې د سپریم کورټ پر امر هغوی د ځنګلونو ځمکې په ریکارډ کې راولي چې زیاتره ځمکې خلکو قبضه کړي دي. په دغه اړه باندې حال د نیاز احمد خان په راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږونو پیلېږي.
د سوات تحصیل کابل په سلګونو اوسیدونکو د مینګور نشاد چوک 100 ساعته د احتجاج په توګه بند کړی و. دوی وینا ده چې حکومت د هغوی د پلار نکار حاصل ځمکه د ځنګل په حدودو کې شمار کړي، اوس یې ورته نښې لګولي او ورته وایي چې تاسو دغه ټول ځایونه پرېږدئ.
دغه لپاره متاثر خلکو تحریک مظلومان ملکنډ په نوم تنظیم هم جوړ کړی چې د هغې تر سوري لاندې مظاهره کوي. د تنظیم جنرال سکرتر خان زمان وایي چې تیر وختونو کې پټواریانو د عامو خلکو ځمکې پټګۍ برګۍ د ځنګلاتو محکمې پسې لیکلي ځکه دوی په احتجاج راوتي.
موږ د ځنګل خلاف نه یو خو چونګې د ځنګلونو لاندې چې کومې زموږ آبادې زراعي ځمکې دي په کومو چې موږ جوار غنم کړو زموږ کورونه دي پکې د پای کې زموږ سکونت دی. دوی د بندوبست په وخت کې هغه ځمکې په فارس پسې لیکلي دي. موږ د هغې مطالبه کوو چې دغه زموږ ځمکې موږ ته واپس راکړي. نور د ځنګلو سره زموږ مینه ده ځنګلې ساتلې موږ د محکمې خو ځنګلې نه شي ساتلی او دا ورته وایو هم چې که دا زموږ د حق تر څو موږ لران نه کوو نو موږ به دا ټول روډونه بندوو دا احتجاجونه به کوو.
احتجاجی مظاهره ته وینا کوونکی د تاثیر کابل عوامي نېشنل ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی رحمت علي مشهار ډېره ته وویل چې دا وخت په ملک کې عوامي حکومت نشته. حکومت او ادارې دي او دا خلق ته د ودانونو نه به دخله کوي.
ټول ملک انډی ویژن دي خو بیا شلهن یو کلی دی کبل نبره چې مال درې دی هغه سوونو کالو جوړ کلی دی هغه کلی لاندې راغلی او غون کلی دی په ځنګل کې راکې نو چې هغه کلی کې باقي جمعهتونه دي باقي سکولونه دي د ګورمنټ پاکستان او د شپېته او یو د سلو کالو کلی دي چې هغه به دي کې کیند خلک پچرته دي.
مظاهره کې شریک شپېته کلن سنومبر کا کوي چې د هغه او د خاندان په سرګونو کې نارضمکه د ځنګلاتو محکمې لاندې کړي نغې ورته پرې هم ایښو دي او ورته وایي چې تاسو به دغه ځمکې ته نه ورځئ. هغه وایي چې دوی دغه ځمکو کې کروندې کوي او هم دغه وسیله ده.
درې سوه درې به مځکه به وي دا زموږ د خاندان په هغې دا قبضه ولګوله کرخې راته پکې راخو دی دا موږ والوغ باسو دا موږ دا چل کوو دا چل کوو په اخري کې چې د هغې نه چوک راووت هغې نه چوک دا دی چې په دې کې موږ دغه کوو ځنګلات په دغه کوو تاسې به تیوځئ. موږ په دې خبرو باندې ډېر مجبوره شوي او زموږ د تپوس څوک په دې خبرو کې نشته. زمونږ عرض دا دی چې زموږ تپوس وشي او زموږ بې غور وشي موږ ډېر دې خپل جداد ته ناست یو نور څه نشته. په دغه
سونه خاندان دی او که دا ځمکه د نوالي څومره متاثره کېږي
ډېر څه درې څلور سوه کسانو نه زیات درې څلور سوه کلي زیات متاثره کېږي. داسې
د سواد ځنګلاتو محکمې ضلعي مشر وسیم خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې کال 1920 کې مرکزی حکومت د سروې آف پاکستان په نوم دې سیمه کې د ځمکو نشاندهي کړې چې پکې د ځنګلو او عام ځمکې بیلې کړې او دوی د هغې مطابق خلکو ته نوټیس جاری کړي. په دغه سروې د باز خلکو اعتراض شته.
مخکې چې کوم زمونږ سیم صاحب محمود خان سره ملو شو مونږ ټول هم غوښتي مطلب فارست ډیپارټمنټ او زموږ سکرټري او ایس ایم ډی آر چې د دې ایشو لپاره کمیټې به مونږ جوړ کړو. نو هغه کمیټې بیا جوړه شوې ده نو د هغې چې کله رپورټ راشي نو هغې نه بعد به مطلب په دې باندې بیا فاینل ډیسیژن کیږي.
احتجاجونکي وایي چې سوات کې د ځمکو باقاعده ریکارډ نشته. د پاکستان جوړېدو نه وروسته سوات جدا ریاست و او کال 1989 کې باقاعده په پاکستان کې شامل شو او بیا تر اخره پورې حکومت د ځمکو حساب نه دی ساتلی ځکه د ځنګلاتو محکمې دغه نښې او د خلکو آبادي ځمکې لاندې کول دوی ته قبول نه دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال رادیو دا
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دغه هیواد د مدنیاتو رسپردرو لپاره له خاورو تر پرمختګ په نامه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د کانفرنس موخه د مدنیاتو په شوبه کې بهرنۍ سرمایه کاری راجذبول دي. په کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو سفارتکاران، وزیران او د لویو شرکتونو مشران ګډون لري. پرون د کانفرنس د پرانستې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوج مشر جنرال اسیم منیر هم وینا کړې ده. دواړو مشرانو بهرنیو شرکتونو ته بلنه ورکړې چې د پاکستان د معدنیاتو په څنګه کې پانګونه وکړي. په دغه اړه باندې معلومات راشد خټک راکړي.
په پاکستان کې په لومړي ځل د معدنیاتو کانفرنس را جوړ شوی دی چې د معدني درنګونو د کیندلو او د معدنیاتو د لټولو لپاره بهرنۍ کمپنیانې سرمایهکارۍ ته تیاری کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوج مشر جنرال اسیم منیر د کانفرنس د پرانیست دستوري ته ویناوی وکړې. دوی وویل چې پاکستان بشمیره معدني ذخیرې لري او د معدنیاتو پروژکټونه د پرمختګ پوړۍ دي. دوی د سرمایه‌کارۍ په لار کې د خنډونو رکوونه ژمنه وکړه. د کانفرنس په اړه د سوال په ځواب کې اقتصاد پوه خلیق یعنی مشال رډیو ته د اگست په دویمه نیټه وویل
حکومت اگله چند دن میں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر رہی ہے.
د حکومت سو ورځې پاتې دي. دوی د سرمایه‌کاری کانفرنس کوي خو د معدنیاتو په اړه څه واضحه پالیسي نه لري. دا هم واضح نه ده چې سرمایه‌کاری کوونکو ته به څه اسانتیاوې ورکول شي. خبرې ډېرې کېږي خو په لیکلي شکل کې څه ښکاره لایحه عمل نشته. په کانفرنس کې د سعودي عرب د معدنیاتو مرستیال وزیر انجینیر خالد بن ساحل المدفر او د برک گولډ شرکت مشر مارک بریسټو نه علاوه سفارتکاران او د معدنیاتو ماهران هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. د زینګار ثناء الله د کانفرنس پر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
چند ماہ کے دوران جو دہشت گردی
تیرہ سو میشتوں کے ترگرے پیخے پہا سیموں کے شویرے چرتا چھ دے معدنیات و ذخیرے دی معدنیات زیاتر پا پخوانو قبائلی سیمو او بلوچستان کی دی وہ ہلتا نامنی دا چرتا چھ نامنی وی ہلتا سوک سرمایہ کاری نہ کوی لومڑائی سرمایہ کارانو تا دا ہوائی دا حفاظت ضمانت ورکول ضروری دی پا دے سیموں کے دا تیلو او دا گیز کمپنیانو کار کولو کو خواہ ہم لارو
وہاں کام نہیں کرے گا.
د پیٹرولیم ڈویژن وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک تا تزیہ نگرانو دا خبر سر اتفاق و نکڑو او وی ویل
لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ جو ہم
منگ ڈیر کوشش کرے دے او تش خبر منو دی کڑی خ کوٹلے او قابل عمل لے عمل من پ کانفرنس کے اڑان دے لمڑے ب منگ درنگونو پ کیندلو پیل کو بیا پ ہا گسی مو کے بٹھائی لگو بیا بل سرمایہ کرائی دا سنولو دا پر یو قانون جڑو جے سرمایہ کرانو ٹول کرنا پ یو دفتر کے خلاصی
پھر وہاں پہ ہم سمیلٹر لگائیں گے.
د دمنې وړ د حکومت سمو د وړاندې د سرمایه کاری د اسانتیا لپاره ځانګړی کونسل هم جوړ کړی و. د معدنیاتو کنفرانس هم دغه هڅو یو لړۍ ده چې د ملک اقتصاد پیاوړي کولو لپاره بهرنۍ سرمایه کاری ته وده ورکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پښتونو سیمې وتلی سیاستوال او شاعر شمس بونیری د وو یا کالو په عمر کې وفات شوی دی. شمس بونیری د غازی خانې بونیر اوسیدونکی وو. د کالج د وختونو نه اول د نشتل عوامي ګوند او بیا عوامي نشتل ګوند سره وو. شمس بونیری وکیل هم وو. د بونیر د ځنو اوسیدونکو په خبره چې نوموړي به د غریبو خلکو عدالتي مقدمې ویډیا هوارولې. شمس بونیری د ذوالفقار علي بوټو د حکومت په وخت افغانستان ته جلا وطن شوی هم وو او جنرال ضیاءالحق واکمنۍ کې هم قید و بند زغملی وو. نوموړی د پښتون زلمی مشر هم پاتې شوی وو. د مشال ریډیو خبریال شنواز ترکزی د شمس بودری په ژوند او دغه په خدمتونو باندې دغه راپور برابر کړی.
مترقی لیکوال، شاعر او مزاحمتي سیاستدان شمس بونیری د اگست په اولنۍ نیټه مړ شوی. شمس بونیری د غازی خانې بونیر اوسیدونکی وو چې دغه سیمه د پیر بابا نه څه دوه کیلومتره فاصله کې آباد ده. شمس بونیری اولنۍ زده کړې د بونیر کړې وې، ولې د وکالت تعلیم یې د پیښور کړې وو. د شمس بونیری د خپل فیسبوک پاڼې د معلوماتو سره سم د په کال 1940 کې په 12 فروری په غازی خانه کې پیدا شوی او د کالج د وختونو نه عملی سیاست هم شروع کړی وو. د شمس بونیری سیاسي تړون د عوامي نېشنل ګوند سره وو. د بونیر د عوامي نېشنل ګوند د سوشل میډیا په برخه کې کار کوونکی او دغه ګوند غړي نظر بونیری مشال ریډیو ته وویل شمس بونیری خدای خدمتگار هم وو.
د 2013 نه چې کوم حالات دلته راغلی په مالاکن ڈویژن کې نپائی کې ټوله لوی خبر دا و چې دلته بے گنا خلک په تورونو کې پای تر غړي کې نیول شو چې هغه ډېر بے وسه خلک او داغو سره داسې وسیلې نه وي چې هغه عدالت ته تللی وي. هغه د پاره وکیل صاحب چې دی هغه خپل خرچې کړې دي. ما ته داسې دوه درې کیسونه ما خپل لیدلې دي. وکیل صاحب فی سبیل الله دغه کیسونه کړې دي. نو دغه خدای خدمتګاري د وسه پورې وه چې هغه په دې وکالت په شعبه کې وه.
شمس بونیری د ایوب خان او وروستو نورو پوځي جرنیلانو لخوا د لګول شوي مارشل لا او په ځینو نورو موقعو جیلونو کې بند شوی هم وو. ځکه هغه وخت د مزاحمتي سیاست ضد د واکمنانو لخوا بندیزونه لګول شوي وو. د معلوماتو سره سم شمس بونیری د پښتون زلمی تنظیم چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کولې د مشر په حیثیت یې خپله ذمهواري ترسره کړې وه. 1990 کې نوموړی جلا وطن شوی وو، افغانستان ته لاړو او چې کله د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت نسکور شو نو د پوځي مشر ضیاءالحق په دور کې واپس راغی خو زندان ته واچول شو. سیاستدان او لیکوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل شمس بونیری د سیاسیاتو او د ادبي افکارو استاد وو.
نو د لاسره لیک کې هم د مترقی افکارو څرک او رڼا چې د ښکاری ده او شیر هم لیکل نثر کې لیکل کول ډیر خ نتا کې ویاندو خبره به چې کوله هم خلکو ضرورت بل ویدا او ځوانانو کې ډیر خلک شدید دنه متاثر او او د پدې مترکی ملي لار باندې راړولي او وطن سره ډیر مینه وا غریب ول سره خوار ول سره ډیر مینه وا او کوشش کولو چې د خوار ول سره ژوند بدل کړي.
شمس بونیری باندې په ځین وختونو کې په بونیر کې هم باندې زونه لګیدل لکه هغه د بونیر زله بدر شوی نو په هغه وخت په مردان پیښور او نوخار کې وسیدو خو چې کله ملک بدر شو نو بیا افغانستان ته لاړ. صحافی عزیز بونیر چې د کینګرګلې بونیر وسیدونکې ده مشال ریډیو ته وویل شمس بونیر نه یوازې د خپل ګوند خلکو خوخو بلکې هر چا یې د زلنه ډیر قدر کړي.
نه چې د عوامي نشتر ګوند سره د تعلقونو په دغه وجبانې خلکو د پرې علاقه کې ډیر لوی عزت کو یا د قانوندان به د یو مشر په حیث سره د یو ډیر درون نظر باندې بدته دلته خلکو کته او ډیر لوی قدر به کو.
د نظر بونیر د معلوماتو سره سم د شمس بونیر جنازه په 2 اگست غرمه 11 بجې په غازی خانی بونیر کې شوه او د خپل سیمې هدیره کې خاورو ته سپارل شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د شانواز ترغزه راپور مور د اوردونکو د روانې خبرونې نیمایي تر رسیدلی او ناراضي چې د دې وخت خبرونه وو. د خیبر د تیرا په توند خلاصي مکی په وستوال برید کې د اف سی زواک 2 سرتیری وجل شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. چارواکي وایي چې په دغه برید کې 4 نور سرتیری جوبل شوی هم دي چې دا مهال د پیښور په روغتون کې درمل نه روانه ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نه پیژندل شو وستوالو یو پولیس والا وجل دی. تر اوسه د دواړو بریدونو ذمہواری چا نه ده منلې. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتنه کړې چې لاغه هیوا د دې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون په پیښور کې د باجوړ د بمی برید له ټپیانو سره تر ملاقاته وروسته کړې ده. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پاکستان د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه سندي ویلي خو تر دې وړاندې په وار ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد د ترهګرې لپاره نه کارول کیږي. د اگست نمړې نیټه نه د کویټې په ګډون د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګوزن واکسینی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په کمپاین کې بعد دغه صوبې تر 15 کلونو کم عمر لرونکو 25 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د ترکیې برستیال صدر جودت یلماس چې دا وخت د پاکستان په 2 ورځني سفر دی، د اگست په 2 په کراچۍ شپیارډ کې د پی این ایس طارق په نامه د جنگي بحري جهاز پرانستې په یو دستوره کې ګډون کړی دی. په یوکرین کې نن وروسته لاغې د هوایی برید خبرداري اعلان شو چې روسیې په کیف او اودیسا ښارونو د بی پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړه. په تازه حملو کې د غلې تاسیساتو ته زیان رسیدلی دی. دا د دې وخت خبرونه. اردن کو سادو زینو سیمایزو چارو تا په داس حال کې چې پرون یو وار بیا د یوکرين په پلازمینه کې په نورو سیمو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وغول شو. د روسیې د پلازمینه ماسکو خاروال وای چې پرون د یوکرين د بی پایلټ الوتکې حمله شنډ کړې شوې ده. دغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوړېدلې دی. د یوکرين پوز ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې ماسکو پر یوکرين نه راکټي او 50 هوایی بریدونه کړی دي. دا هم د راپور نور جزئیات.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایی حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې 2 ساعته مخکې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایی حملو د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د حملو احتمال. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسی ځواکونو په 24 ساعتونو کې پر اوکراین 9 راکټي او 50 هوایی حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې حمله شنډ کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برچته زیان اوښتی او د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې ښار په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د بل برید په تړاو یو کانفرنس ته وویل. بل لوري ته د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چیچوکی د پولند د ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریسیداچ د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکی د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکارۍ له کبله له اوکراین د قدردانی غوښتنه کړې وه. پریزیداچ په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر د مارسین پریزیداچ دا څرګندونې بې اساسه بللې دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیئت تر کتنې وروسته بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنو چارو سرپرست امیر خان متقی او د امریکا بشری د کابل لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان خزو انجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری کوله. د خزو غنو فعالانو پر رینا امری انتقاد کړی دی چې د دوی په باور نه د توانېدلې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان خزو ستونزو باندې خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د شزو د سیاسي مشارکت شبکې په دیاړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان شزو د سختوي په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کومو نړیوالو ضوابطو له مخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان شزو انجنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او پر بشری چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او شزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. له هغې سره د قطر په غونډه کې چې تېره یک شنبه او دوشنبه جوړه شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغې د ټویټونو په ځواب کې د میدان شار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو له کبله موږ افغان ښځې د بشري حقونو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یویشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیايي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټام ویس او رینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوحې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شجاو انجنونی د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړی او په ورستي مورید کې د شذو سنگارځایونه هم وتړل.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
اوس راځو د سوات سیاسي چارو ته. په سوات کې له عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي او صوبایي وزیر واجد علی خان د قومی اسمبلی پخوانی غړی رفیع الملک کاکی خان او ځنه نور غړو ګوند پریښی دی. بلخوا په دیر کې زید خان او په بونیر کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی هم خپه شوي دي. له ګوند ناراضه غړي وایي چې د ان پی د مشرتابه پریکړې سمې نه دي. بلخوا ګوند دریز لري چې دغه غړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ټیکټ نه ترلاسه کولو له کبله خپه شوي دي. دا چې په ملکن ډیویژن کې به د ان پی خپل منځي اختلاف پر ګوند څه اغېز ولري په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
واجد علی خان چې د یادې پارټۍ په ټیکټ دوه واره د صوبایي اسمبلۍ غړی منتخب شوی او پکې کال 2018 کال 2014 پورې صوبایي وزیر هم پاتې دی. د جولای په 13 نیټه سره د خپل خاندان چې پکې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی رفیع الملک کاکی خان شامل دی پارټۍ پرېښوده او پاکستان مسلم لیگ کې د شمولیت اعلان وکړ.
نو په سوشل میډیا کې درې ورځې نوټس راکړو هغه یو ورځ پکې تیر شوی او یو نیمه پاتې وه. منگ پدے خبر پوچھو چی دانو میلے چی دا بھی عزت ہے نزک منگا استفا ورکڑا تو ہم پا شکا نوٹس بھی ورکڑا.
واجد علی خان چې د پارټۍ مرکزی مرستیال سیکرتر هم پاتې دی تور لګوي چې د پارټۍ قیادت د هغوی ګیله اورېدو په ځای هغوی ته ناقانونه شوکاز نوټس ورکو ځکه د وستو نه وړاندې پارټي پرېښوده. د سوات نه د امنیشتر پارټۍ پخوانی صوبایي اسمبلۍ غړی او د پارټۍ ضلعي مشر شیرشاه خان وایي چې سوات بونیر او ملکنډ کې د پارټۍ غړي د ټیکټ نه بلاوېدو له وجې تلي. دوی په وینا د پارټۍ پالیسي ده چې کوم سیاستوالو تیرو ټاکنو کې ښه وټونه نه دي اغستي هغوی ته به راتلونکي ټاکنو لپاره ټیکټ نه ورکوي. خسوات کی درجی اٹھی خبریال سیاسی تجزیہ کون کے ڈاکٹر محبوب علی وائی چوامنسٹر پارٹی پا ملکن ڈویژن کی اوپا اعلی او مضبوط پارٹی دا او پبدمنے کی پنجہ کالا صوبہ کی حکومت کرے چپکی دا ملکن ڈویژن نہ ہر وقت کی درویش تو کے درویش صوبائی سیٹونا گٹلی ول موجودہ دنن اختلافات پر پارٹی تا لوئی زیان اورسوی
در کے زاہد خان پسوات کی واجد علی خان عبد الکریم خان زدہ گڑم کا دا صورتحال کنٹرول نہ کرے شو نو آئندہ الیکشن کے با عوامی نیشنل پارٹی ڈر زیادہ مشکل آتی.
پسوات او ملکن کی عوامی نیشنل پارٹی باز د نورو پارٹیانو نہ راغلی سیاست والو تا راتلون کی عام ٹاکن لپار ٹکٹ ورکولو پیسلی ہم کڑی. دی ترسنگ باز سیمو کے پا پخوانی سیاست والو کے یو بل سرا خاندانی اختلافات ہم پارٹی متاثرہ کبھی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کوي. دوی وايي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له ذمهوار غوښتي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست وایي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بلابلو مخابراتي شبکو یو شمېر ستنې یا ټاورونه منظور شوي او دا به زر ولګول شي. تفصیل په دغه راپور کې
د ننګرهار اوسیدونکو پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې د ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په ښار کې درنه عوام له ښاره د باندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنیو دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ د جلال آباد په څېر په یو ستراتیژیک ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او د مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزوره کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا د لدس خلاص رسې ولري، نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته. بیا هم دا دلت کوم فارملارل نه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبی الله زگی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شوي په مختلفو ولسوالو کې، دوه چې دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي، همدارنګه د جلال آباد او تورخان، تورخان او تر کابل، د کونړ او د ننګرهار، د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې، عمومي لارو کې د مسافرو لپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
راپور مور د اوردونکو، هر کال د صحت نړیواله اداره یا WHO د اگست لومړۍ ونه ماشومانو ته د مور شوده ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سکه دغه ونه پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي ماشوم ته خپل پی ورکړي. په پاکستان کې د روغتیا کارکوونکي وایي چې 80% خلک ماشوم ته د مور پی پور کولو پوه دي، خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې له وخت مخکې ماشوم ته خپل شوده ورکول بند کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخندا اسد په دغه ځانګړي راپور کې وو.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکلې، بس مام دا فرمله شدیر شروع کلی.
دا په کوټه ښار کې د انجونو د کالج یو استاد شفا کاکړه د چوای د کارت له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شده ورکړل. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغه خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري، نو ځکه یې د یو څو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
عجیب کور کې ماته بار بار ویل وای تنجلی تر سم ټیم نه ورکه، دا کمزوري ده، داسې درا داسې ده. نو هغه شیدې چې دی انجلی زما خپل بچی چې دی زما شیدې لکه دا مسله صرف لما سره نه ده.
هر کال د صحت نړیواله اداره WHO د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې اسکلی وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوټریشنست فریحه جهانگیر یې په اړه
د یو ماشوم گروت اور ڈیولپمنٹ کے د مور پی ډیر زیات اهمیت لري. اغا سنگا اغا داسې چې د مور پیو کې مکس آف وټامینز اومی پکې، پروټین اومی پکې، فیټ اومی، هر څه پکې برابري، داسې برابري چې د ماشوم پورا چې کم نیوټریشنل نیڈز او ریکوائرمنٹس یې اغا اغا پی پورا کړي.
بلخوا په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوي زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کوي. د صحت نړیواله اداره وایي پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي.
لحاظ
د روختیا نړیواله اداره WHO وایي د ماشوم تر زوکړې وروسته په یو ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یو کارکوونکي کوثر بیبي وایي ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پی ورکول له وخت مخکې بند کړي. د صحت کارکوونکي وایي نن سبا د ډبو اوچ پی هم زیات استعمالیږي، خو باید ماشوم ته په بوتل د پی ورکولو پر وخت صفایي خاص خیال وساتل شي. کوثر بیبي په اړه وایي بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون پخوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه زنانو کې چې بچو له خپل پی نه ورکړي دا ټول یو ریلیټیو سکرین شوی دی.
ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکوونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پی ورکولو سهولت برابر کړي، ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړه وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي میندې داسې سهولت نه لري.
ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوې د لپاره ډیر زیات مشکلات دي. ډيري داسې دی چې کور کې کشنیان پریج دی راسي خپل ډیوټي کوي
نیوټریشنسټ فریحه جهانگیر وایي د مور شیدو نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دي، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم لپاره څه ښه دي، ماشوم ته څه پیسې څنګه سکل پکار دي، خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروری ده. نو ټول لاول نه خو ضروری ده چې هغه داسې خوراک کې چې کومه طاقت کتور کی چې دا ټول کارونه کول شي. طاقت پس کې دی په ډوډۍ کې دی، په روجو کې دی، په بریډ کې دی، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دي. نو ناشته کې، گرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروري ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروری دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزي، پی، ماست، دا ټول خوراک چې د هغې په روټین کې شامل دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کامی سروې نیشنل نیوټریشن سروې شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 78.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
اردن کو سرز یو بل زنګړی راپور تا په اروپا کې د سګن پښتانه اوسې جلته خالی لاس ورغلی ول، خو اوسې نه یوازې پیسې ګټل دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاسترولنې لري چې هغه یو کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال ریډیو اروپا میشتو پښتنو ته په اروپا خو چیلنجونو مقو په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو په اړه ځانګړي ویډیویي او ریډیویي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغه برتانیا میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاستا راوړنې لري. راځي چې په ګډه وو.
حاجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا 43 کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له ناریاب سیمې څخه لندن تولار نو خالی لاسو او له مجبوری زخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شوکړه خونن په هم هغه شار کې خپل د کارخانه مالک دی
زه چې دلته راغلم نو اورمبه کار چې ماته ملاو شو هغه د سرمنو فیکټری و نو الته د مزدوري جاب ملاو شو تقریبا ما به 12 غنټې د ورځې کار کولو شپږ ورځې کار کولو درې سلو کاله ما فیکټریانو کې کار کړل دا هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړل د ټروزر جین ټروزر والا هغه یو کال دوه کاله ما وشل ولا خو سو پیدا پکې نه شولا هغه نه پاس بیا چې کوم دا زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو پکړای واخستل او الته مو یو سو ماشین نه ولو والا اوس خو زما کاروبار ډېر لوپ پاینه مې نه اوس خو موږ سره زګوند الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی بلکې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یوړه په پردي ودان کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو خو هغه تعلیم جاری وساتلې قانون پوه سو نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي داسې وکالت کوي چې یو غټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوی ده
دا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی و ماری دي مثلا واده نه کړی دي نه فر سره او د دې نه اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډیسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی تنکای ځوان و چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلاره جوړ کړه د چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تلې نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د لیل بی ډیګري د دې ځنه وکړم خو هغه وشوه ډېر په خواري وشوه هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل په هغوی پوهېدل په کتابونو پوهېدل په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول دا ډېره زیاته خواري بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه یو ډېر چیلنجنګ کورس و هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول بیا زما په ذهن کې چرم دا نو چې زبه د دې قابل شم چې زبه دلته کچرو ته به زما او زبه دا کی سنو د کوم زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نو راغلی چې خدای پاک به مال دومره مدد وکړي امداد را کی دومره د خبره کی چې زبه د دې کوالیفیکیشن هم علم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کی سنو به مارګ کوم دا ټولې مرحله مونږه پاس کړو بیا یو ورځ دا مراله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به عدالتونو ته وړي او دا د ججانو په مخ کې به مونږه آرګومنټس هم کول
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغه پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی د چې شاوخوا درې پنځوس کاله له مخه لندن ته تللی و نو په جیب کې یو پیسې نه و خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی
ماں جی دس کار بلی چما کر دے صفائی نے شروع کر دے بسو نہ چلول دی ٹریفک چلول دے ٹرینوں نہ چلول دی ہر قسم کار چے دے مکڑے مجبور پال لیکن تعلیم والا ڈیر زیادہ سکو بے مالا موقع ملا اس لا 99 کی میں ڈگری کر اکنامکس نوں نے دے مورگن سٹین انویسٹمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ڈائریکٹر
دا نورو بہرانیاں نو پہچان اور پامیش تے پشتان دا جوان پہاڑ ڈگر کی کارو نہ کبھی کہا گا کاروبار دے کا تعلیمی ادارے کا کارخانے کا ریسٹورانوں او کا عدالتوں کا انفارمیشن ٹیکنالوجی او دا سینور خو د سواد د رحیم شاه په چیر کسان همستا چې یو نه بلکې څو څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابی سره چلولي
کاروبار په حواله باندې لکه دل د زړه غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس و ما سیکیورټی فرم کولاو کړو سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړ خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړ که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شان راکول
د مشال رادیو د دې ځانګړي رپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده